دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدمن اوریدونکو د امریکا کا گشنا رادیو پښتو مخامنه خبرونه بیا پیل شوه نن جمعه ده د 1400 کال د کپ د میاشتې نه مانی ته ده چې د 2000 کال د فبروري 9 د 28 نیټه سره سمون خوري په سر کې د مهم خبرونو لنډیز
توقع کیږي چې متحده ایالات او طالبان سبا د شنبه په ورځ په دوحه کې د نړیوالو څارونکو په مخ کې د سولې موافقت نامه لاسلیک کی. د ترکیې د پوځ 9 عسکر د سوریې په سرحدي ولایت ادلب کې په جنگ کې وژل شوي دي او د امریکا حکومت او کانګرس د کورونا د ساري ویروس د مخنیوي په غرض په عاجل اقداماتو باندې غور کوي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د افغانستان د جمهوری رئیس د مرستیال بیان دوا خان مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه د ورځې د هوکړې د لاسلیک په حق له د امریکا غک سره په مرکه کې وویل.
سبا د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي سرمنشي راځي، دوی ګډه اعلامیه د افغانستان حکومت سره اعلانوي چې د هغو تعهداتو تازه والی دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او ناتو د افغانستان له حکومت سره لري.
ټاکل شوې ده د مارچ د میاشتې په 23 د امریکا په 14 ایالتونو کې د دیموکراتو کاندیدانو ترمنځ انتخابات ترسره شي.
موږ اړتیا لرو چې مشرتابه کې بدلون راولو.
ترامپ وروستی کس دی چې موږ یې په وړاندې درېږو. زه فکر کوم تر ټولو لوی مقدماتي ټاکنې دي.
دغه رپورټونه د خبرونې په لړ کې به تاسو ته وړاندې شي، خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان ولس د امریکا او طالبان ترمنځ د ویونې لپاره د تشدد او تاوتریخوالي د کمولو د موافقه په پای کې او د شنبه په ورځ د سولې د موافقه د لاسلیک کېدو منتظر دي. په سیمه کې د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو له مخې عام خلک خوشبین دي او فکر کوي چې دا موافقه به د افغانستان د 19 جنگ د پای ته رسولو لپاره لاره خلاصه کړي او سوله به راشي. د ځینو په نظر دا به یوه تاریخي موافقه وي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی وای چې دوی له طالبانو سره د سولې د موافقتنامې له پټو زمیمونه آګاه نه دي. د امریکا د دفاع د وزارت دواړو لوړپوړو چارواکو د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د استازو مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټې غړو ته له طالبانو سره د سولې د موافقتنامې په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال د پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د استازو د مجلس غړي او د امریکا د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال ډیک چینی لور لیس چینی له اسپر نه پوښتنه وکړه چې آیا په موافقتنامه کې له پټو فرعي معاملو نه تاسو خبر یاست او که نه. هغه ځواب ورکړ، هغه چې تاسو یادوي زما په ذهن کې نه ګرځي. جنرال میلی ژمنه وکړه چې د سولې په سند کې ذکر شوي هر ډول شرطونه به نوموړو په وینا له سره مطالعه کړي او دوی ته به معلومات ورکړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څو ځلې دا خبره کړې له طالبانو سره د سولې د موافقې وروسته به هم متحده ایالات په افغانستان کې خپل استخباراتي حضور خوندي وساتي. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وای ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي ستونتنبرګ د شنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي او د حکومت سره به د امریکا ناټو او نړیوال ټولنې د مرستو د دوام اعلان وکړي. په مکړې د ریپورت خلاصې ته
کابل ته د ناټو او د امریکا د جګپرو پوځي چارواکو د سفر خبره د جمهور رئیس غنی د مطبوعاتي بیان مرستیال د وخان مینپال نن د جمعې په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وکړه. خو تر دې مهاله د امریکا دفاع وزارت او د ناټو تړون افغانستان ته د دغه جوګپور چارواکو د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. دواړه په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. یو حکومتي سرچینه وایي چې شپږ کسیز دولتي پلاوی هم له طالبانو سره د بندیان د خوشی کولو په اړه د خبرو په هدف قطر ته تللی دی. د پنځمه په ورځ د جمهوری ریاست ایوی با خبره سرچینه ویلي چې حکومت دا کار د امریکا او طالبانو په بلنه کړی دی، خو طالبان تر دې دمه څه نه دی ویلي او نه یې امریکایي مامورانو تبصره کړې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې او غږ خپور شي، امریکا غږ ته ویلي چې پلاوی به له طالب استاو سره د دواړو خواوو د زندانیانو د آزادولو په اړه خبرې وکړي.
دا واشنگتن دی. په نوې ډیلی کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د څو ورځو خونړۍ نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو رسمي شمیر د پنجشنبې په ورځ 38 ته ورسېده. په سلګونو کورونه او دوکانونه سوځېدلي او په لسګونو کورنۍ له خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. د سوریې په 9 کلن جنگ کې دغه هیواد د ټول نفوس له 3.5 نه زیات خلک بې کوره شوي دي او په سلګونو زره خلک وژل شوي دي. د پنجشنبې په ورځ په ادلب کې د ترکیې نهش عسکر د سوریې د رژیم د جټ الوتکو په بمبارۍ کې وژل شو. په دغه خونړۍ جنگ کې سږ کال د ترکیې ټول ټال 240 عسکر وژل شوي دي. دا وروستۍ بمباري وروسته له هغې وشوه چې د ترکیې طرفدارو ځواکونو د سراقب مهم کارګوټی د پنجشنبې په ورځ ناوخته د بشار الاسد د طرفدارو ځواکونو نه بېرته قبضه کړ. جمهور رئیس اردوغان ژمنه کړې چې د روسانو د خبرداري او ګواښ سره سره ترکیې نیت لري چې د بشار الاسد پوځ له ادلب نه په شا وتنبوي، خو ناټو او متحده ایالاتو په سوریه کې د سمدستي اوربند غږ کړی او د یو غټ جنگ د پیل کېدو پر خلاف خبرداری ورکړی. روسیې د پنجشنبې په ورځ په ادلب کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه ویټو کړه. له روسانو نه علاوه ایراني ملیشیا هم د بشار الاسد د پوځ سره اوږه په اوږه په سوریه کې جنګیږي. په عین وخت کې ملګري ملتونه وایي چې په ادلب کې د روسانو او سوریې د رژیم د هوایي قواو د پرله پسې بمباری او پوځي عملیاتو له امله په ساړه ژمي کې له 1 میلیون نه زیات ملکي وګړي چې اکثریت ښځې او ماشومان تشکیلوي نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ژوند وضعیت له حده زیات خراب دی او یو زیات شمیر خلک د ترکیې د سرحدي یو سره نږدې دېره شوي. ځینې په ختیځ سرحدي کارګوټي منبج کې پناه اخستې. د نړیوال سور صلیب مؤسسه وایي چې د سخت سړې هوا له امله زیات شمیر ماشومان مړه شوي او یو شمیر امیدوارو مېرمنو خپل حملونه ځای کړي دي. سبا د شنبې په ورځ د فروری په 9 د امریکا د جنوبي کارولاینا په ایالت کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره خلک د خپلې خوښې دیموکرات کاندید ته رایه اچوي. څارونکي وایي چې د جمهور رئیس د پخواني مرستیال جو بایډن لپاره د دغه مهم او پر نفوس ایالت ګټل حتمی دي، ځکه چې هغه دا وخت له مخکښ کاندید سناتور سینډي برنی سینډرز نه او نورو سیالانو نه شاته پاتې دی. بایډن د جنوبي کارولاینا د افریقایي لاسته تورپوستانو د ملاتړ په انتظار دی. په دغه پر نفوس ایالت کې تورپوستان د ډیموکرات ګوند زیات ملاتړ کوي او د رای اچونکو اکثریت هم افریقایي لاسته تورپوستان تشکیلوي. د امریکا د کانګرس غړي په متحده ایالاتو کې د کورونا د ساري ویروس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر په عاجله توګه د پیسو په منځورولو غور کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس نه په عاجله توګه د 2.5 میلیارد ډالرو پیسو غوښتنه کړې، خو دیموکراتانو ویلي ممکن چې دا پیسې د کورونا د ویروس په ضد د مبارزې لپاره کفایت ونه کړي. د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړو په دې اړه د امریکا د روغتیايي چارواکو نظریات هم واورېدل. د افریقا د نیمې وچې هیوادونه د کورونا ویروس د وبایي ناروغۍ د خبرېدو نه په ویره کې دي. د روغتیايي چارو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه وبا افریقا ته ورسیږي، شاید چې د افریقایي هیوادونو کمزوري روغتیايي زیربناوې مقابله ونشي کولی. ډېرو هیوادونو ته له چین نه سرایت کړی، خو افریقا ته تر اوسه پورې دغه موزي ویروس نه دی رسیدلی. په اسرائیل کې بل هفته په یو کال کې د دریم ځل لپاره پارلماني انتخابات کیږي. څارونکي وایي چې دا انتخابات د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په باب چې له ډېرې مودې نه د قدرت په ګدۍ ناستې د یو ولسي ټول پوښتنې ریفرنډم معنا لري. دا انتخابات په داسې حال کې ربل شوي چې د روان نه ختمیدونکي سیاسي بحران په وجه د سیاسي ګوندونو په خلاف د عامو اسرائیلیانو بې صبري او غوسه زخته زیاته شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خبرونه لمړی رپورت ټاکل شوی د سبا شنبه د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې قرارداد لاسلیک شي. د قرارداد د امریکا او طالبانو ترمنځ باندې تر یو کال خبرو وروسته ترلاسه کیږي. په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې به د سبا ورځې د مراسمو نور حال خپل همکار ایوب خاوري څخه واخلو چې زما همکار سمیع الله جلالزی څو شیبې مخکې ورسره مرکه کړې.
خاوري صاحب، سلام تاسو ته تاسو دوه ته بخیر رسیدلی یاست پرمختګونه څه دي تر اوسه مو چا سره لیدلی ترتیبات څنګه روان دي
جلال زای صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم په دوه کې د تیرو ځلونو نه پرته دا ځلی یو رسمي لوی کانفرنس په تیر ترتیبات نیول شوی دی خو پټی غونډې وي خو یوازې د دوو اړخونو ترمنځ مذاکرات ول دا ځل لکه بل یوې غونډې ته چې هغه علني وي او هغه د مطبوعاتو ته آزاد وي داسې یوې غونډې دپاره ترتیبات نیول کېږي د دوهې په شرټن هوټل کې چې د دوهې یو لږه تر ټولو دلته هغه چې د نړۍ ټول د سر حالونه او سالونونه دي اما دا هم یو تر ټولو لوی ده په دې ځای کې حالونه نیول شوي دي د افغانستان په چارو کې د نړۍ هغه مشران چې په دې موضوع کې لتیرو یو نیم دو کال راځي کار کړی ده هغوی هم ځینې را رسیدلی دي ځینې په لارې دي همدا اوس په دروازه کې ما د تاجکستان او ازبکستان قرغیزستان د هغوی ځانګړي استازي او بوله د افغانستان لپاره او یا هم سفیران دوی نه نشول د مارکس پورتسیل د جرمني خاص استازي مولید ورسره خبرې مو وکړې اکثریت خوشبینه دي او چې دا یو تاریخي ورځ ده سبا ته او ترتیبات نیول شوی دي طبعا د امریکا ځانګړی استازي ښاغلی خلیزاد هم په دوحه کې دی دا له تر اوسه سل په سلو کې د امریکا له لوري اعلان شوی نه ده چې دا تړون به د کوم امریکایی چارواکی لخوا لاسلیک کیږي که څه هم د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبره کیږي خو رسمي اعلان یې نه ده شوی
دقیقا دغه کانفرنس یا دغه قرارداد لاسلیک کیدو وخت هم معلوم دی دا به څو بجې لاسلیک کیږي او تاسو د طالبانو یادونه وکړه د طالبانو د لوري هغه مشر یا چارواکی هم معلوم دی چې څوک به په دې قرارداد لاسلیک کوي
داسې د طالبانو لوري داسې ویل کیږي که چېرته مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې لاسلیک کوي نو د طالبانو لوري به ملا عبدالغنی برادر دا ورسره لاسلیک کوي دا سند لاسلیک کوي خو که بل څوک وي نو بیا به طالبان هم بل یو غړی ورمعرفي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
ټاکل شوی د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د شنبې په ورځ کابل ته لاړ شي او هلته به د افغانستان د جمهور رئیس سره په یوه غونډه کې د افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال د دغو چارواکو د سفر او په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې د ورځې د هوکړې د لاسلیک په هکله د افغانستان د جمهوري ریاست د مرستیال ویاند دواخان مینپال سره لنډه مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړوم
مینپال صاحب ټاکل شوی چې سبا د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي کابل ته راشي کلی بار کې معلومات ورکړي
سبا د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي سرمنشي راځي دوی ګډه اعلامیه د افغانستان حکومت سره اعلانوي چې دا د هغو تعهداتو تازوالی دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او ناتو د افغانستان له حکومت سره لري
د دې اعلامي هدف څه دی
هدف یې دا دی چې له تروریزم سره پر جګړه باندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ په ټول کې د افغانستان د نظام ملاتړ د شي د دې تعهدات تازه کړي
سبا امریکا او طالبان په دوه کې تړون لاسلیک
دا مور د سولې ته د رسیدو په برخه کې یو ګام ګڼو د افغانستان حکومت په دې اړه باندې خبر دی او هغه څه چې د دوی ترمنځ لاسلیکی دی توضیحات به بیا په خپل امریکا او طالب ورکړي.
د تاوتریخوالي او ورځنۍ مودنې ختمیږي، تاسو دې بهیر د غزیدو تمه او هیله لرئ؟
موږ د غسله هم د ارزونې په مرحله کې د افغانستان ولس تمه لري چې د تاوتریخوالي پایته ورسېد او دغه لړۍ دوام وکړي، نو پر همدې باندې د افغانستان د ولس ټینګار دی او د افغانستان حکومت ټینګار.
تاسو د طالبان سره د مخامخ خبرې شي ویل کېږي لسم د مارچ به شروع شي د افغان حکومت او د طالبانو، دا خبرې د څومره هیله مند چې دا بهیر به پیل شي؟
دا خو اساسي غوښتنه ده، نو دا غوښتنه د افغانستان د حکومت پر ځای ده او دا مذاکرات به د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرس له طالبانو سره شروع کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
افغان میرمنې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک کولو وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د ښځو د ونډې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. دوی دغه راز د سولې د توافق جزئیات او د پټ ساتلو په اړه هم اندېښنه کوي او له امریکا څخه غواړي چې دا جزئیات له افغانانو سره شریک کړي. ممتاز بهیر په دې اړه راپور را لېږلی دی.
تاکل شوی چې امریکا او طالبان د شنبه په ورځ په قطر کې د سولې توافق لاسلیک کړي، خو دغه بهیر په درشل کې افغان خزه د شاوخوا دوه لسیزو د لاسترولونو او د خپل راتلونکو ناسرګند برخلیک په اړه اندېښنه کوي. د افغانستان د خزو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګوایي چې د دولت مدني ټولنې او کورنۍ او پکچه خزو ته د دویم جنس په سترګه کتل د خزو یو لږ جدي اندېښنو څخه ګڼل کیږي. دا غلې وردګ پر وینا خزه تمل لري چې د یو بشر په سترګه ورته وکتل شي او هغه ونده ورته ورکړل شي چې سړیان یې په ملي مسایلو کې په ځانګړي ډول د سولې په بهیر کې لري.
یو موضوع چې موږ اندېښنه کوي دا ده چې د اوسنۍ حکومت رهبری د خوځو له حق څخه دفاع کړی ده. هیڅ کله د خوځو ونده تر پخولاند نه د پریخي کموږ د اساسي قانون ساتل غواړو، ځکه چې پکې د هواد د اتبا حقوق مساوي په پام کې نیول شوی. لدی عمله زموږ غږ لوړ دی، خو تر څنګه اندېښنه هم لرو.
په عین وخت کې د مدني ټولنې خزینه فعالان هم وایي هغه مهال به د سولې خبرو او په دې بهیر کې توافق ته خوشبین شي چې ښځې پکې ځانګړی ځای او مؤثره او شفافه ونډه ولري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې مرستیال نجلا راهل وویل
لا هم ښځې د سولې په پروسه کې د خپل حضور، د خپل ونډې او خپل اغېزمنتوب او مدیریت په اړه اندېښنه لري.
همداشان د حقوقو استاد شهلا فرید وویل چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچی پلاوي کې باید داسې ښځو ته غړیتوب ورکړل شي چې د افغانو ښځو څخه مؤثره استازولي وشي کولای.
د دې غوښتونکي او کچیرې ښځې په مرکچی پلاوي کې استازې ولري، داسې ښځه دي وي چې افغانستان وپیژني، د افغانستان سوله او جګړه یې پیژندلې وي او د یو مؤثر کس په توګه د افغان ښځو استازولي وشي کولای.
افغان میرمنې د سولې په توافق کې د خپل حقونو او په دغه بهیر کې د خپل حضور په اړه په داسې حال کې اندېښنه کوي چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په ملي او نړیواله کچه د سولې په برخه کې د ښځو د حضور او ظرفیت جوړولو ډاډ ورکړی دی. د دغه وزارت ویان دی ناجی انوری امریکا غږ ته وویل
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ښځو د حضور او ظرفیت ساتنې په برخه کې په ملي او بین المللي کچه دوی سره همکاري کوي. موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی په ترکیب کې د ښځو مؤثر او معنادار حضور تضمین کوو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د سولې په اړه له ښځو سره په یوې مشورتي غونډه کې وویل چې حکومت به له مختلفو اقشارو سره په مشورې او په یو قوي دریځ سره د سولې مذاکرات پر مخ بوزي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مرکچی پلاوي صلاحیتونه به محدود وي او په دې برخه کې وروستی تصمیم به د حکومت او خلکو لخوا ونیول شي. هغه ښځو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په توافق کې به د افغانستان د ښځو پر حقونو معامله ونه شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
پا په داسې حال کې چې سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کیږي، په هیواد کې یو شمیر ګوندونه د دې تړون د امریکولو په برخه کې اندېښنې لري. د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د معاهدې د لاسلیک وروسته د هغه د امریکولو تر ټولو مهم او حساس پړاو همدا دی چې د دولت وسلوال مخالفین مطمئن کړی شي چې د هغوی ستونزه حل شي. نور حال په دې راپور کې واورئ. امریکا او طالبان د اوږدې مودې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي او په افغانستان کې خلک هم د سولې لپاره هیله من کړي دي. په داسې حال کې چې د هیواد سیاسي مشرانو ترمنځ ناندرۍ روانې دي او په یو ویشل شوی هیواد کې د یووالي راوستل هم د ننګونو سره مل دی. د یو شمیر ګوندونو مشران وایي چې د دې معاهدې د لاسلیک وروسته عملي کول یې تر ټولو مهم کار دی. د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د اسوسییټډ پرس سره په یو مرکه کې ویلي
د معاهدې له لاسلیک وروسته د غد عمل کولو تر ټولو مهم او حساس پړاو هم دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین مطمئن کړي شي، د هغوی ستونزه حل شي، دوی په نظام کې مدغم شي او په معاهدې باندې صادقانه توګه عمل وشي. معاهده کول آسان دی خو په هغه باندې التزام کول، د خپلو ژمنو باندې وفا کول، دا تر ټولو ګران کار دی. هیله مې دا ده چې موږ دې مرحلې نه بریالي کیږو.
د امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو دوه اړخیزو خبرو هدف دا دی چې امریکا په خوندي توګه له افغانستان څخه ووزي او په بدل کې طالبان دې ضمانت ورکړي چې د افغانستان خاوره د بهرنیو اورپکو لخوا استعمال نشي او نورې نړۍ ته خطر پیښ نه کړي. مذاکره کوونکي به هڅه وکړي چې دا په ګوته کړي چې څنګه په لسګونو زره طالبان او په لسګونو نور ملیشې چې په کابل کې جنگ سالارانو ته وفادار دي یو ځای کړي. د طالب مشرانو اسوسییټډ پرس ویلي چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ به د 15000 طالب بندیانو خوشی کول هم شامل دي. خدا لا هم سرګنده نه ده چې حکومت به ورسره موافق وي او کنه. په کابل کې د مهاز ګوند مشر سید حامد ګیلانی وای ان هنګری فور پیس ډیپرایو
ډیسګریسد زه له ټولو خواو څخه غواړم چې محدودیتونه ومني. دا شخصي لوبه نه ده. د شاوخوا 15 میلیونو محروم او د سولې لپاره تیږي منځوي شوي جلا شوي خلک دي، نو دا د هر چا مسؤلیت دی د تلپاتې سولې لپاره دي لنمحالي لوبي څخه ډډه وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان حکومت نن ویلي چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوی په جوړښت کې به د سیاسي ګوندونو استازو ته ونده ورنکړل شي. طالبان او د حکومت په ګډون د کابل استازي د امریکا او طالبانو ترمنځ د معاهدې د لاسلیک کولو وروسته له 15 ورځې پورې به سره غونډه وکړي. د دوی د خبرو مهم ټکی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دایمي اوربند د خزو او اقلیتونو د حقوقو پر مسلې به خبرې وشي. کابل خاریان تر هر بل وخت نه وس د سولې لپاره هیله من ښکاری. په کابل کې شل کلن امید جان وای
خور پیدا شو په نومو کار مو میکنه مو میکنه نه شه هم یا کار مو میکنه مو میکنه مو می ټول د افغان کار مو ټول ده خو ما مو ټول کار دره دې نه.
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ په وینا د سولې پلان سره سم به د 10,000 امریکایي سرتیرو څخه یوازې 8,600 سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي. د دې مایدې ډېرې برخه تر اوسه په پټه پاتې ده. ګالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د جنوبی افریقا ولسمشر ماتاملا سیریل راماپوشا د پنجشنبه په ورځ ویلي دي چې هغه چارواکو ته امر کړی دی چې 130 تنه د ووهان نه راوباسي. دغه سیمه د کورونا وایروس مرکز ګڼل کیږي. د امریکا غږ آنټینا پاول رپورت درته نظرانه یوسف زئی در اوروي.
د غټول کسان دا وخت په ووهان کې بند پراته دي. د جنوبی افریقا ولسمشر په یو اعلان کې دا څرګنده کړي چې هغه دې دا ته منلري چې پرته د کوم مشکل نه وکور تراشي. دا غي نه رسته چې دوی ملک تراشي هغه به د یو شورز لپاره یوازې په داسې ځای کې وساتل شي چې نور څوک سره تماس ونلري. د جنوبی افریقا چارواکي وایي چې په دغه ټولو کسانو کې یو هم د کورونا په وایرس نه دی اخته شوی. د حکومت چارواکو تر اوسه پورې په دغه اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي او نه یې دا واضح کړي ده چې خلک به خپلو کورونو ته کله بیرته راتګ شروع کوي. د صحت د وزارت ویاندي ډاکټر لوازی منزي امریکا غږ ته وویل چې حکومت د ولس لپاره یو پیغام لري او هغه دا چې دوی دې نه وارخطا کیږي. خلک دی بالکل هم نه وارخطا کیږي. موږ هغه کسان بیرته نه راولو چې هغوی په کورونا وایرس اخته دي. دا هغه کسان دي چې صحت مند دي، هغوی بیخي ښه دي. په دغو کې ځینو کسانو د مختلفو علتونو له کبله خپل ملک ته د بیرته راتګ غوښتنه کړې ده. ځینې زده کوونکي دي چې زده کړې پوره شوې دي، ځینې کسان کاروبار او یا هم د چکر لپاره ورغلي وو او هغوی دې ته اړ دي چې بیرته راوستل شي او خپلو کورونو ته راشي. د افریقا سیمه د هغې نه وروسته چې د کرونا وایرس په سیمه کې خپور شي تر اوسه پورې تر ډیره حده خوندي سیمه ده. دغه وایرس په ټوله نړۍ کې دا وخت د 2.8 زرو پورې زیات کسان رایسار کړی دي. په دغه وایرس په اخته شوي کسانو کې زیاتره د چین دي. روانه اونۍ په نایجیریا کې د کرونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. تر اوسه پورې په جنوبي افریقا کې د کرونا وایرس کومه مثبته پیښه نه ده شوې او صحي چارواکو د خلکو آزموینو ته دوام ورکړی دی. تر اوسه پورې 133 کسان د دغه وایرس لپاره آزمول شوي دي. په دغو کې نه اتیا کسان چې داسې نښې نښانې پکې څرګندې شوې دي د نورو تحقیقاتو لاندې دي. د صحت چارواکي وایي چې په دغه وایرس ته پوهېدو او د خلکو د خوندي ساتلو لپاره د سیمې او نړۍ په کچه باندې کار کوي. مازی زیاته کړه چې د جنوبي افریقا ځینې اتباع چې په جاپان کې په یو کښتۍ کې د چکر په دوران په دغه وایرس اخته شوي دي هم په جاپان کې علاج روان دي. هغې وویل چې دغه دواړه کسان به د مکمل جوړېدو پورې د سارنې لاندې وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د څو خبرونو غټکی اوس لبیا اوري. په داسې حال کې چې توقع ده متحده ایالات او طالبان د شنبې په ورځ په دفاع کې د نړیوالو څارونکو مخ کې د سولې موافقتنامه لاسلیک کړي. عام افغانان هیله مند دي چې دا موافقه د افغانستان د 19 کلن جنګ ختمولو لپاره لاره هواره کړي او امنیت به تضمین کړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی دواړو ویلي دي چې دوی له طالبانو سره د سولې د موافقتنامې له پټو زمیمونه اګه نه دي. د غلوړ پورو امریکایي مامورانو د چهارشنبې په ورځ د کانګرس د اساسو مجلس د وسلوالو قواوو د کمیټې غړو ته د طالبانو سره د سولې د موافقتنامې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت دا خبره وکړه. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو سرمنشي انس سټولټنبرګ د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي او د حکومت سره به د امریکا ناټو او نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په اړه ژمنه وکړي. په نوې ډیلي کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د 4 ورځو خونړیو نښتو په نتیجه کې د ورشو کسانو رسمي شمېر د پنجشنبې په ورځ د شپږو مړو له موندلو وروسته 8 ته رسیدلی. په سلګونو کورونه او دوکانونه سوځېدلي او په لسګونو کورنۍ بې کوره شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په ادلب کې د روسانو او سوریې د رژیم د هوایي قواو د پرله پسې بمباریو او پوځي عملیاتو له امله په ساړه ژمي کې 1 میلیون زیات ملکي وګړي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان تشکیلوي نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي چې دوامدار هوایي ځمکني حملې دغه نړیوال سازمان ته اجازه نه ورکوي چې په ادلب کې په زرهاو بې کوره شو خلکو ته عاجل روغتیايي او بشري مرستې ورسوي. د امریکا د کانګرس غړي په امریکا کې د کورونا د ساري ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په عاجله توګه د پیسو په منځرولو غور کوي. جمهور ډونالډ ټرمپ تیر ورځ د کانګرس نه په عاجله توګه د 2.5 میلیارد ډالرو پیسو د منځرولو غوښتنه کړې وه. په داسې حال کې چې د کورونا د ویروس ناروغي له چین نه د نړۍ نور هیوادونو ته په سرعت د خپرېدو په حال کې ده، د امریکې د وال سټریټ په شمول د نړۍ په غټو کاروباري مارکیټونو کې د ونډو کچه راولوېدله. په آسیایي او اروپایي مارکیټونو کې د جمعې په ورځ د ونډو شاخص 3% راولوېدلی و. له بلې خوا د یو تازه رپورټ له مخې دا ویروس اوس د لاتین امریکا هیواد برازیل، بلاروس، روسیې، آذربایجان، لیتوانیا او روسیې ته هم سرایت کړی دی. او په اسرائیلو کې بل هفته پارلماني انتخابات کیږي. دا دریم ځل دی چې په یو کال کې په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات رابلل شوي دي.
ډیر قدر من اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه پای ته رسیږي. اوس د ریښ خبرونه پیلېږي. د موږ سره پاتې شئ.